افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو سره په کابل کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړوندو مسایلو خبرې پیل کړي دي. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د عمل د پلان پر عملي کېدو خبرې کړې دي. نامعلومو وسلوالو نن له غرمې وروسته د کندهار په عینو مینه کې د زابل د شملزو ولسوال محمد نصرتیار په یو وسلوال حمله کې وشلی دی، او د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر په 11 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنیو غونډې غوښتنه کړې. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. قریشی نن سهار د یو هیئت په مشرۍ کابل ته رسیدلی. دا د عمران خان په مشرۍ په پاکستان کې د نوي حکومت د رامنځته کېدو راهیسې د قریشی لومړنی بهرنی سفر دی. د ولسمشر اشرف غنی د ویاندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی د دې لیدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان په عملي کېدو ټینګار وکړ. د وی په دې غونډه کې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان پر عمل کې دوه ټینګار وکړ. ارګ څخه د دې لیدنې په اړه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي، په دې کتنه کې د امنیت په سیمه کې د سولې او ثبات له تراکرۍ سره پر ګډې مبارزې د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو بحث او خبرې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 85 ترهګر وژلي، 33 ټپیان کړي او 10 مشکوک کسان نیولي دي. په خبر پاڼه کې نن سهار د دفاع وزارت له مطبوعاتي دفتر خبر شوی ویل شوی په دې موده کې 12 مشترک تهاجمي او تصفیهوي عملیات، 114 کوماندوي دندې او یو هوایي برید ترسره شوی دی. په نړۍ کې له بیلابیلو ولایتونو څخه د پولیسو پر پوستو د بریدونو ریپورټونه ورکړل شوي. په زابل کې چارواکي وایي تیر شپه لسګونو طالب وسلوالو د نوبهار ولسوالۍ په درې لرې پرتو امنیتي پوستو بریدونه کړي او لږ تر لږه د ملي پولیسو 8 تنه سرتیري وژلي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته خبرو ازادي راډیو ته په خبرو کې هغه ریپورټونه رد کړل چې ګوندې دې پوستو سکوت کړی، خو پکې د میشتو پولیسو مرګ ژوبله ومنله. ښاغلي سیال وویل
بدبختانه چې د موږ 8 نفره ملي پولیس شهیدان شوي دي او 3 نفر هم ټپیان دي، په جمله کې 11 نفرو ته موږ مرجوب لا وخته ده.
نوموړي وویل چې په وروسته کومکي ځواکونه سیمې ته رسېدلي، وسلوال طالبان په شاتم بولي. هغه وویل وسلوالو ته مرګشوب لا وخت خود دقیق شمیر پاړې نه پويږي. جوزجان کې بیا چارواکي وایي وسلوالو تیره شپه د قرقین ولسوالۍ پر دوو پوستو برید کړي، پوستي نیولي او لږ تر لږه 4 تنه د پولیسو سرتیري وژلي. د جوزجان د امنیې قمندان تقي محمد جوزجاني د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه دوه پوستو سقوط کړي او 3 تنه افغان پولیساتي او یو د ملي پولیسو سرتیري پکې وژل شوي دي. تر دې مخکې په قرقین کې د سیمایزو پاسون کوونکو قمندان قربان ګلدی حکا ازادي راډیو ته ویلي چې دغلته د دوو پوستو په سقوط کې 6 تنه سرتیري وژل شوي دي. نوموړي ویلي وو چې د مهال د قرقین امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ په امنیي قمندانۍ کې محاصره دي، خو د جوزجان د امنیي قمندان وایي ولسوالۍ محاصره نه ده. دوی قرقین محاصره نه دی، یوازې دوو پوستو سقوط کړی. وه پوسته چې قوشتېپه کې یې سقوط کړی و بیرته نیول شوی او د حواله لارې اکمال شوي. د جوزجان د امنیې قمندان وویل په قوشتېپه کې د دوی لوري ته اوس سرتیري ټپیان شوي او یو وژل شوی، خو زیاته یې کړه چې طالب لوري ته بیا 30 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د بادغیس څخه هم ویل شوي چې د قادس په ولسوالۍ کې پر دوو امنیتي پوستو طالبانو بریدونه کړي دي. اخوا په پروان کې د سړک د غاړي د یو ماین چاودنې د ملي امنیت د ادارې 4 کارکونکو وژل او همدارنګه په چاودنې کې یو ملکی قسم وژل شوی دی. په فرا کې بیا د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوی دی. افغانستان دفاع وزارت وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. نامعلومه وسلوالو نن تر غرمې وروسته د کندهار په عینو مینه کې د زابل د شملزو ولسوال محمد نصرتیار په یو وسلوال حمله کې واشه. د کندهار مطبوعاتي دفتر ویان عزیز احمد عزیز ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو حمله کوونکو د زابل د شملزو پر ولسوال محمد نصرتیار باندې برید نن تر غرمې وروسته د کندهار په عینو مینه کې کړی چې ولسوال پکې وژل شوی او یو زوی ټپي دی. د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر په 18مه نیټه په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې چې دې هیواد پر هغه هیوادونو فشار زیات کړی چې وایي پر جنوبي کوریا له لګیدلو بندیزونو څخه سرغړاوی کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل د امنیت شورا بیړنۍ غونډه یې ځکه راغوښتې چې د یو شمېر غړو هیوادونو لخوا ځینې وروستۍ هڅې پر شمالي کوریا د نوو بندیزونو د عملي کېدو مخه نیسي. په بیان کې ویل شوي چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر عملي کېدو بحث په د امنیت شورا د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پخواني وزیر جان کیری انتقاد کړی چې په وروستیو کې څو ځله د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی. مایک پامپیو ویل د اوباما د وخت دغه چارواکي عملاً د تهران په برخه کې د امریکا پر پالیسۍ سترګې پټې کړې دي. پامپیو د جمعې په ورځ دا هم وویل چې د جان کیری او محمد جواد ظریف غونډې د منلو نه دي، پخوا داسې نه و شوي او مناسبې نه دي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم جان کیری تورن کړی و چې غیر قانوني غونډې د ایران له دښمنۍ ډک رژیم سره ترسره کړې دي.
د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان لوري سره پر ګڼو موضوعاتو خبرې کوي.
راتک دی وزیر خارجه دا موږ دې ته ځکه خو اوس حالات په شان باندې نه دي، اوس حالات بدل شوي دي.
د سولې عالي شورا د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د خبرو اترو ردول جدي موضوع نه ګڼي.
امریکا هم همدا اراده یې رښتیانۍ چې افغانستان کې سوله راشي که نه، نو هغه به اعتراض بنسټ راځي هغه چې د یو حل لاره ګوري.
د افغانستان د ائتلاف غړیو د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر تړلی. دوی وایي انتخابات غواړي،
هغه انتخابات چې د دیموکراسۍ پر اصل بنایي داسې نه دي. ما د ټولې چې سهمیت انتخابات نه غواړو.
د اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ شاه محمود قریشی د پاکستان د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته خپل لومړی بهرنی رسمي سفر له کابل پیل کړ. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي چې پر امنیتي او سیاسي موضوعاتو بحث د دغه هیئت په اجنډا کې شامل موضوع ده. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د نوي حکومت له جوړېدو وروسته دغه هیواد لوړ پوړی لومړی چارواکی نن کابل ته راورسید. دا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د شاه محمود قریشي لومړنی بهرنی سفر دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سفر ایجنډا په سیاسي او امنیتي موضوعاتو بحث او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او عمل پر پلان خبرې اترې وي. د یاد وزارت ویان صبغت احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پاکستان
دی وی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن لغرمې مخکې کابل ته راورسید او تر دې دمه د بهرنیو چارو لو وزیر د جلالت مآب ولسمشر او اجرایی رئیس سره وکتل. د دغه سفر هدف په امنیتي او سیاسي موضوعاتو بحث او دغه شان د افغانستان او پاکستان د سولې د عمل پر پلان خبرې اترې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان محمد فیصل بیا ویلي چې له کابله د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ښاغلي قریشي د بهرني سفر پیل په سیمه او افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان د لیوالتیا ښکارندوی کوي. د خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې کامیاب پیل به په راتلونکي کې د سولې د خبرو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو جوړېدو لامل وګرځي. په ورته وخت کې ځینې پاکستاني رسنیو لیکلي چې کابل ته د پاکستان د دغه پلاوي تر سفر مخکې د پاکستان لوړ پوړي چارواکي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په یوه غونډه کې چې دغه هیواد د فوز او ایسای مشران هم پکې وو له افغانستان سره د اړیکو د سولې د خبرو پر موضوع غږېدلی دي. جیو نیوز د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سولې او عمل پر پلان د پولې په مدیریت په سوداګریزو اړیکو او په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ د بندېدو په ستونزې هم خبرې وشي. جیو نیوز دا هم لیکلي چې شاه محمود قریشي به افغان ولسمشر ته د پاکستان د صدراعظم لخوا هغه هیواد ته د سفر بلنه هم ورکړي. ولسمشر غنی په وروستي ځل په 2015 میلادي کال کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی و، خو تر هغې وروسته چې د افغان حکومت په خبره پاکستان افغانستان سره په خپلو ژمنو کې ریښتینی پاتې نه شو، د دغه هیواد مشرانو هم د بیا بیا بلنو باوجود هغه هیواد ته له سفره ډډه کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د افغانستان او د پاکستان د نوي حکومت ترمنځ د خبرو اترو د تازه فصل په پرانیستل کېدو او د پاکستان او امریکا دریځونو ته په کتو سره تمه ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلې اړیکې بیرته روغې شي. د دغه کمیسیون مرستیال محمد عثمان رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې
راتګ دی وزیر خارجه دا موږ دې ته ځکه خوښ یو چې وس حالات د پاپ شان باندې نه دي وس حالات بدل شوی دي هم نړیواله ټولنه هم خپل زمونږ همسایگان او هم زمونږ خپل حکومت اوس دې نتیجې ته رسیدلی ده چې په جنگ باندې مسایل نه حل کیږي
د وی د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې په تاوتریخوالي نه بلکې په خبرو هواریږي. د ښاغلي رحماني په خبره افغانستان باید د خبرو اترو د رامنځته شوي فرصت نه استفاده وکړي او هم پر پاکستان نړیوال فشارونه تعقیب کړي.
ومردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړوندو موضوعاتو خبرې پیل کړې دي. بلخوا د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو پر خلاف مظاهره وکړه. تفصیل له روح الله انورینه.
لاریون د سهار په 9 بجو د ډیورند کرخې سره نږدې د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ ساحه کې د تکبیر په نارو د ډیورند کرخه او پر هغه اغزن تارونه نه منو په شعارونو پیل شوه. د لاریون دوه تنو ګډونوالو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نوم می رحمان صاحب ته مظاهره په دې خاطر باندې کړی دا چې د افغان تار د پاکستانی ایجنټانو بیا شروع کړی دی. دې باندې ولسونه دی لګي د زمنګا نانا توجو د دستور او کلتور م یو دی. اخوا دې خوا مونږ یو شان هر هغه څوک د دې افغان تار د غزاولو پر ابي ته باندې ما ملات کوي مونږ نه منو.
حاجی بیت الله چې می خاردار دایت افغان دا ولسنه لري چې دا برداشت کی په دې خاطر مظاهره کړی دا.
دوی وایي د پاکستانی ځواکونو د بریدونو او نورو سرغړونو خلاف خپل چارواکي خبر کړي او که چیرته نړیواله ټولنه او افغان حکومت د پاکستانی قواو لخوا د اغزان تار غزولو او په کونړ د توپچی بریدونو مخه ونیسي نو ولسونه به د پاکستان خلاف خپل مټه رابډ وهي. مظاهرینو ویل د کوزی پښتونخوا اوسیدونکو هم د ډیورند کرخه او پر هغه د خلکو د تګ راتګ په وړاندې د خندونو جوړولو خلاف دي. خو هغوی محکوم دي نو ځکه اواز نشي پورته کولی. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل د ډیورند پر کرخه د پاکستانی ځواکونو د خوځښتونو او توپچی بریدونو په اړه یې مرکزی حکومت خبر کړي او په کونړ کې ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ځواب ورکولو ته چمتو دي.
موږ په دې برخه کې د مرکزی حکومت سره همدارنګ د ننګرهار د کلوردو کمانډان سره لوی درسي سره په دې برخه کې خبرې کړي دي. دوی د خپلو کتابو آمادګي کولې ده. آماده کتاب مټول په ادارو کې دي. دوی هدایت منتظر يم چې دوی څه هدایت راکړي.
د کونړ ناړۍ ولسوالۍ په سلګونه اوسیدونکو په داسې حال کې د ډیورند پر کرخه د پاکستانی ځواکونو د خوځښتونو توپچی بریدونو او د اغزنو تارونو د غزولو خلاف لاریون کوي چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن کابل ته سفر کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د سولې علي شورا د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د خبرو رادول جدي موضوع نه ګڼي. دغه شورا وایي چې دغه ډول مسایل د سولې پر روان بهیر کوم اغیز نسی کولای. واصل وصال راپور لري.
د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د خبرو اترو له ردولو وروسته د افغانستان د سولې علي شورا دغه موضوع دی بولی او وایي چې که امریکا په خپل دغه اراده کې رښتینی وینو د دې مسلې حل ته به لار وګوري. د دې شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد د شنبه پر ورځ از رادیو ته ویل چې خای ډیر ژر بیا د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شي.
د دې خبرې بیا سره یعنی د سولې لار نه باندې دا سره خبرې ما په نظر خو جدي نه ده. دا بل اخره کړه امریکا هم همدا اراده یې رښتیانۍ چې افغانستان کې سوله راشي که نه نو هغه باید بنبست راځي هغې یو حل لاره ګوري.
ښاغلی دین محمد وایي د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پر مهال د ځنډ او خنډ رامنځته کېدل معمول خبره ده چې د سولې په بهیر کوم ځانګړی اغیز نشي لرلای. دا په داسې حال کې ده چې وسله والو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د رویټرز او یو شمېر نورو رسنیو هغه راپورونه بې بنسټه بللي چې پکې ویل شوي وو ښایي طالبان د امریکایي چارواکو سره د سولې د خبرو اترو نوي پړاو ته داخل شي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د سولې او نورو لویو مسلو په اړه به د دوی دریځ د رسمي اعلامیو له لارې شریک شي. نوموړي له رسنیو غوښتي چې د طالبانو د رسمي دریځ د پوهېدو لپاره دي د دوی له رسمي منابعو سره اړیکه ونیسي او د غربي رسنیو په ناسمو راپورونو دې اتکا نه کوي. د دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې یو شمېر سرچینو د طالبانو په حواله خبر ورکړی و چې دغه ډله له امریکا سره د سولې مذاکراتو لپاره تیاری نیسي. له دې وړاندې د طالبانو یو شمېر استازو په قطر کې د ځینو امریکایي چارواکو سره کتلي و چې دغه لیدنې کتنې تایید شوي هم دي، خو افغان حکومت ویلي چې دا خبرې رسمي نه دي او دا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکو د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته خوشبیني ښودلې وه او ویلي و چې د دغې لړۍ دوام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم خبرو ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د طالبانو دا تازه اقدام د زیات امتیاز ترلاسه کولو او ځان پیاوړي ښودلو په معنا بولي. له دې ډلې انتظار خادم په دغه ازادي راډیو ته داسې وویل:
معنا دا ده چې یا طالبان یا د امریکا حکومت غواړي چې له مقابل لوري ښه امتیازات واخلي، نو دې په خاطر باندې چې ځان قوي وښایي د سولې پروسې وځي، خو طالبان به بیا سولې ته راځي، بیا به امریکا شاته، بیا به د افغانستان حکومت انتقاد کوي او له دې پروسې به خپل مخالفت خې، بلاخره به بیا ټول سره سولې ته کینی او سولې به راځي.
خغلی خادم وایي د طالبانو لخوا د امریکا سره د خبرو ردول کومه نوې او جدي خبره نه ده، بلکې دا یو نورمال بهیر دی چې وروسته کېدل او مخته کېدل پکې دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د سولې عالي شورا د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د خبرو ردول جدي موضوع نه ګڼي. د ولسي جرګې ځینو غړیو د شمې پر ورځ د دې جرګې د تیرې چهارشنبې د عمومي غونډې پریکړه له قانون سره په ټکر کې وګڼله. د تیرې چهارشنبې پر ورځ په داسل کې چې نصاب پرانه و، د افغانستان ولسي جرګې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر بیا کتنه رایه ورکړه. دا یې تصویب کړه چې پر دغه تړون دې له سره غور وسي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ چې د جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون بحث وشو او د یاد تړون بیا کتنه یې تصویب کړه، دا عمل د اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورنۍ دندو له اصولو خلاف عمل دی. دا خبرې د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. ویل د تیرې چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې نصاب بشپړ نه و او په نیمګړي نصاب پریکړه کول د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل او د قانون ماتول دي. د ولسی جرګې غړي مجیب الرحمن سمکنی وویل:
دا موضوع لویه جرګه کې مطرح شوی وه، اول د تصویب شوی هم وه، نو د لویې جرګې په تصویب شویو موضوعاتو باندې بحث کول زه فکر کوم چې دا به هم غیر قانوني وي. دوهم دا چې کومه رایګیري تاسو وکړه، رایګیري کې نصاب پرانه و، نو په دې صورت موږ ته هیڅ صورت منلو نه ده.
د تیرې چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې مشري د جرګې د لومړي مرستیال همایون په غاړه وه. پر موضوع تر بحث او رایګیری وروسته ښاغلی همایون ویلي وو چې دغه امنیتي تړون افغانستان ته هیڅ ګټه نه ده رسولې او هر ورځ تلفات ورکوو. د ده په خبره موږ یوه ډله وکیلان د دغه تړون بیا کتنه غواړو. د چهارشنبې په ورځ وویل شول چې د جرګې نصاب 150 تنه دی، خو د شنبې په ورځ د جرګې غړو زکریا او جعفر مهدوي وویل په هغه ورځ د جرګې نصاب 150 نه و، نه حاضري واخیستل شوه او نه مثبت او منفي کارتونه سم وشمیرل شول. دوی وویل په نیمګړې نصاب د یوې مهمې موضوع تصویبول غیر قانوني دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې لاسلیک شو او سره له دې چې ځینې سیاسي ګوندونه وایي امریکا د دغه سند پر ډیرو مادو عمل نه دی کړی، خو افغان حکومت دغه سند د افغانستان په ګټه ګڼي. د چارو پوهان وایي له دا شان مهمو موضوعګانو سره باید د نافذو قوانینو له مخې دقیق چلند وشي. د دغو پوهانو له ډلې اجمل هوټمند ازادي راډیو ته وویل:
البته د وکیلانو له نظره برسیران چلند له داسې یو مهم موضوع سره مناسب نه و، او بله موضوع دا وه چې دوی له چې نصاب په هغه ورځ باندې تکمیل نه و، نو ځکه هغه کومه پرېکړه شوې ده هغه قانوني حیثیت نه لري. دا غیر طبیعي ده او عادي مسله ده چې یو محکمه مسوده باندې بیا کتنه وشي، دا کوم حقوقي مشکل نه لري.
د روانې اونۍ له پیل راهیسې د ولسی جرګې په غونډو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په بیا کتنه بحثونه کیږي. د دې ترڅنګ په تیرو څو ورځو کې یو شمېر سیاسي څېرو او ګوندونو هم دا مسأله رابرسیره او رسنیزه کړې ده. د چارو څارونکي وایي که په یاد تړون بیا کتنه کیږي نو ګټه یې امریکا ته رسیږي، ځکه چې هغه هیواد د همدغه تړون په اساس له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت په ناامنو سیمو کې د کانونو د کیندنو د تړونونو موضوع ردوي او وایي چې تړونونه په هغو سیمو کې سوي چې څارنه کیږي. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې د کانونو د مدیریت لپاره غوره سیستمونه رامنځته سوي دي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په نام نسیمو کې د کوم کان د کیندلو تړون نه دی شوی، خو په قاچاقي توګه د قانون کیندل تر اوسه هم په دغه هیواد کې یوه جدي ستونزه ده. د یاد وزارت وایي عبدالقدیر موتفي وایي په ځینې سیمو کې په خپل سر قانونه کیندل کیږي او دا هغه ستونزه ده چې له څو کلونو راهیسې دوام لري. ښاغلی موتفي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانونو د ښه مدیریت لپاره غوره سیستم رامنځته شوی او هڅه کیږي چې له قانونو په شفاف ډول استفاده وشي.
ساحاتی که ما قرارداد میتیم دو ساحات امنیت است و دو ساحات ما نظارت
دیوی پاگو سیمو که چه منگ پکی ترلونونه که و امنیت شتا و حال تا منگ تولیز سار لرو چه کولشو لخپلو سرچینو ساتن او خی استفاده وکلو. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ بیا تازه ویلي چې حکومت د لویو کانونو د مدیریت توان نه لري او په ځینو ناامنه سیمو کې زورواکي د ځینو کانونو نه غیر قانوني استفاده کوي. دا بنسټ وایي چې د شیدا د مسو د کان تړون یو نامعلوم شرکت سپارل کیږي او دغه شان په بدخشان کې د طلا کان په غیر قانوني ډول یو پخواني وزیر ته سپارل شوی. د شفافیت د بنسټ یو مسول ویلي دا لوی کانونه د طالبانو د نفوذ لاندې سیمو کې دي، خو د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانون داوطلبي او تړونونه په قانوني او حقوقي ډول شفافیت او حساب ورکولو ته په پام تر تخنیکي او ستراتیژیک لیدلوري وروسته ورکول کیږي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې نامنی په افغانستان کې د کاني طبیعي سرچینو په اړه یو عمده ستونزه ده چې حکومت یې باید جدي ونیسي. لډلی عبدالله وحید یار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې تر ټولو غټه ستونزه اوس د امنیت ستونزه ده. کچیری دا په امدی شکل باندې چې اوس روان ده چې د معدنو قاچاق ده او په دې شکل روان یې، زه فکر کوم چې له دې چې موږ په قرارداد ورکو بهتره ده چې د معدن نه په اوس وخت کې ورته فرصت برابر کړو تر څو امنیت راشي او د هغې نه وروسته موږ په خپلو معدنو باندې کار پیل کړو، ځکه چې اوس په ډېره بېرحمي شکل باندې استخراجېږي.
له دې سره د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون مرستیال انجینر منور شاه بادری وایي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د قانونو غیر قانوني کیندل لا هم روان دي. د ده په وینا له قانونو نه ښه استفاده د هېواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ښه انتخاب دی او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
یوسف خان زدران راپور راکوه. د افغانستان د لومړۍ میرمنې دفتر وایي د افغان ښځو د وړتیاو لوړولو پروګرام د شیوالو لپاره پروموټ ادارې د دوی وړاندیزونه په پام کې نه دي نیولي. د لومړۍ میرمنې د دفتر یوه چارواکي وایي چې د سیګار وروستی راپور دوی تاییدوي، خو وایي چې دغه پروژه له زیاتو ستونزو سره مخامخ ده. تفصیل د ناجی سپی په راپور کې.
د افغانستان د لومړی میرمنې دفتر وایي د افغان ښځو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختیا ادارې د دغه پروګرام د نه بریالیتوب لوی لامل دا دی چې له پروژې سمه څارنه نه ده شوې. د لومړی میرمنې د دفتر مطبوعاتي سلاکارې او د عامه اړیکو مشرې زهرا یوسف د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پروموټ پروژې په اړه سیګار وروستی راپور تایید کړ او په یاده پروژه کې د شته ستونزو او عواملو په تړاو داسې وویل. په یقیني ډول کوم راپور چې سیګار خپور کړی دقیق او پر ځای دی. دغه پروګرام بریالی نه و. عوامل یې هم دا دي چې کوم کسان د دې پروګرام له لارې روزل شوي وو د کار امکانات ورته برابر نه شو. پروژه یوازې د 12 ټولګي فارغانو ته منحصره شوه او همدارنګه په خوشنۍ سره کومې پروژې چې افغانستان ته راځي ترې څارنه نه کیږي او تر ډیره د زورواکو لاسته لویږي. میرمن یوسف ویل د دوی دفتر یوازې د مشورې ورکولو حق درلود چې پروموټ ادارې د دوی سپارښتنې هم نه دي منلي. د دغې پروژې لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID 280 میلیونه ډالر ځنګړي کړي وو او هدف یې دا و چې له 15,000 افغانو ښځو سره د کارونو په موندلو کې مرسته وکړي او هم د ښځینه سوداګرو د پیاوړي کولو ترڅنګ دوی دې ته وهڅوي چې خپلې سوداګریزې چارې پیل کړي. خو په هغه څیړنیز راپور کې چې سیګار په دې ورسیو کې خپور کړی د دغه پروژې د یوې مشخصې نتیجې په توګه پر خو کارونو د 55 افغان میرمنو د ګمارلو یادونه شوي، خو دا هم ویل شوي چې د کارلا نه ده چې دا کار د همدې پروګرام له برکته شوي وي. د سیګار په دې نوي راپور کې اندېښنه څرګنده شوي چې په تیرو 3 کلونو کې چې دغه پروژه پیل شوي د مصرف شویو 980 میلیونه ډالرو په سلو کې 18 د ټیکدارانو، 3 امنیتي کمپنیو او له هیواد بهر ادارې چې چارو ته بیل شوې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان ښځو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د پرختی ادارې نظر هم واخلو، خو دغه ادارې په دې اړه ځواب ورنکړ. په ورته وخت کې یو شمیر خزینه فعالانی هم د یادې پروژې په داشان ارزونی او نه موثریت اندېښمنې دي. مدني فعاله فرزانه کوچی په دې اړه وایي:
متاسفانه د دې د مدیریت تر کچې نیولې، د دې پلان او پروګرام او د پلي کېدو طریقې او کړنلارې او هغه عمومي کړنې نهایتا دومره اغېزمنې نه وې څومره چې توقع ترې تله، ځکه اکثریت اولا پروګرامونه یې ډېره مرکز محور او خواه محوره دي او لرو پرتو سیمو ته هغو ښځو نجونو ته چې د دوی حمایت او ملاتړ ته ضرورت لري نه دي رسېدلي. دویمه خبره دلته دا ده چې شفافیت او حسابدهي او دقیق نظارت له دوی نه نه دی شوی.
دوی همدارنګه ټینګار وکړ که چیرې له یادې پروژې دقیقه او هر اړخیزه څارنه ونه شي او د پلي کېدو په برخه کې د افغان میرمنو اړتیاوې په پام کې ونه نیول شي، د تیر په څیر به په راتلونکي کې هم دا او ورته نورې پروژې کوم خاص اغیز او موثریت ونه لري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د ائتلاف غړیو د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر تړلی. دوی وایي چې د ټاکنو په پروسه کې د نشفافیت له کبله د کندهار د ټاکنو د ولایتي دفتر د تړل کېدو پریکړه کړې ده. صادق رښتینی نور حال راکوي.
د افغانستان د لوی ائتلاف غړو او د کندهار لسګونو اوسیدونکو د شنبې په ورځ د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفتر وتړی او د دغه کمیسیون مخته د پرلط خیمه ودروله. د دغه ائتلاف غړي وایي حکومت د شفاف ټاکنو د ترسره کېدو هوډ نه لري او تر اوسه د ټاکنو په کمیسیون کې د شته ستونزو د هواري په اړه اقدامات نه دي کړي. د دغه سیاسي ائتلاف د غړو په خبره په اوسنۍ بڼه د ټاکنو ترسره کېدل ورته د منلو نه دي او که دولت غوښتنو ته رسیدګي ونه کړي نو په ټول هیواد کې به د ټاکنو دفترونه وتړي. سي جان خاکریزوال، ګلالي کاکړ او تورن یک محمد د نورو په استایستوب وویل
موږ شفاف انتخابات غواړو، په مستقي انتخابات غواړو، د دې میاشتې د اوښکې انتخابات نه ده. موږ په خپله د ولایتي شورا دغه ولس چې هغه وایي موږ د ولس استازي، موږ د حکومت استازي نه یو. موږ چې دغه ولس وایي د ولس سره موږ په لار،
موږ د کندهار ولس انتخابات غواړو، هغه انتخابات چې د دیموکراسي پر اصل بنای دا چې نه دی ما د ټول چې سهمیت انتخابات نه غواړو.
موږ د انتخاباتو پروسه ملي پروسه بولو. انتخابات مشکو، انتخابات مش حق دی. کم انتخابات، شفاف انتخابات، هغه انتخابات چې بایومتریک پکې اجرا شي، هغه انتخابات چې د چا حق پکې ونه سپدل شي.
د افغانستان د ملي ائتلاف غړي زیاتوي چې حکومتي مشران ته د ټاکنو په وسیله نظام کې د سمون لپاره دوی ونی وخت ورکړی وو، چا غوی په دې مده کې هیڅ ګام نه دی اوچت کړی. خو په عین وخت کې د هیواد د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسولین د راتلونکو ټاکنو د شفافیت لپاره د پوره چمتووالي ډاډ ورکوي. د دغه کمیسیون د خدمتونو رئیس عزت الله ارمان ازادي راډیو ته وویل:
اته سو نفره تقریبا همدا اوس کار کوي. دغه اته سو نفره غواړي چې دغه هغه دوپلیکیشن، هغه دوه دفعه یو درې دفعه چې خلکو سب کړی ده، هغه چې موږ یې تذکیرې نه دي توضیح کړي، یې نه ده سوای پاکستان لګېدلی ده. دا ټول موږ پاکوو، دا چې تر څو موږ پاک نه کړو موږ ټاکنې نه شو کولای. د دې لپاره کار روان دی. دا اوس تقریبا و اتیا زره اته اتیا زره داسې سټیکرونه موږ پیدا کړي دي چې دا دوپلیکیټ سوای ده.
ویل کېږي چې د افغانستان د لوی ائتلاف غړو د کندهار تر څنګ په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د ټاکنو ولایتي دفترونه د اعتراض په توګه تړلي دي او ګواښ کوي که یې غوښتنو ته رسېدګي ونیسي په نورو مدني حرکتونو به هم لاس پورې کړي.
مومر دل چې د افغانستان د ائتلاف غړو د کندهار د ولایتي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر تړلی دی. دوی وایي تر هغو به یې اعتراض دوام ولري چې راتلونکي ټاکنې په شفاف ډول ترسره سوي نه وي. بلخوا د هیواد د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ستونزې د هواري هڅه کوي. یوه کمپنۍ غواړي چې ګرځندویان د سپوږمۍ مدار ته بوځي. نور له اسمت څاروان اوري.
سپیس اکس کمپنی چې مرکز په کالیفورنیا کې دی ویلي چې یو تن ورڅخه غوښتي چې په بی اف آر فضایي راکټ کې د سپوږمۍ مدار ته بوزي. د رویټرز او فرانس پرس خبري آژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوې ده هغه ستور بیړۍ چې سپیس اکس کمپنی د مریخ د سفر لپاره جوړوي د سپوږمۍ مدار ته انسان هم یوسي. د سپیس اکس کمپنی ویندوی په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې یو تن چمتووالی ښودلی چې په بی اف آر ستور بیړۍ کې د سپوږمۍ شاوخوا ته ځي. په همدې حال کې د ټسلا خاوند الن ماسک به د دوشنبه په ورځ چې د سپتمبر ولسمه کیږي د دې سفر جزئیات اعلان کړي. تر اوسه پورې یوازې څلور ویشت انسانان سپوږمۍ ته تللي دي. وروستای انسان په 1922 میلادي کال سپوږمۍ ته تللی و او له هغه راوروسته هیڅوک سپوږمۍ ته نه دی تللي.
له دې سره 4:30 بجې سپې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان اوري.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. دا ولسمشر اشرف غنی د ویندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان په عملي کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 850 ترهګر وژلي او 3 نور ټپیان کړي. دوی وایي 12 مشکوک کسان هم د دې عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په زابل، جوزجان او بادغیس ولایتونو کې په یو شمېر ولسوالیو کې د پولیسو پر امنیتي پوستو باندې بریدونه شوي دي. په فراه کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. دفاع وزارت وایي دا هلیکوپټر چې له شینډن څخه فراه ته روانه وه بیړنۍ ناسته یې کړې ده او د علت په اړه یې دوی څېړنې کوي. په پروان ولایت کې په سړک کې د خودل شوي یو ماین چاودنې د ملي امنیت د ادارې 4 کارکوونکي وژلې دي. په پروان ولایت کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قومندان الوزی احمدي ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې یو ملکي کس هم وژل شوی دی. نامعلومه وسلوالو نن تر غرمې وروسته د کندهار ښار په عینو مینه کې د زابل د شملزو ولسوال محمد نصرتیار په یو وسلوال حمله کې وژه. د کندهار د والي ویاندوایي په برید کې د نصرتیار زوی ټپي شوی. د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر په 11 نیټه په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا بیړنۍ غونډه غوښتي چې دې هیواد پر هغه هیوادونو فشارونه زیات کړي چې وایي پر جنوبي کوریا له لګېدلو بندیزونو څخه یې سرغړاوی کړی.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې خو تر دغو پروګرامونو مخکې سپورټي خبرونه له واصل وېسال څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د 2013 کال آسیا جام سیالۍ نن په متحده عرب اماراتو کې د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ په لوبي پیلېږي. د دغو سیالیو شپږ ټیمونه په دوو ګروپونو ویشل شوي چې په الف ګروپ کې هندوستان، پاکستان او هانګ کانګ لوبلې او په بی ګروپ کې بیا د افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش ټیمونه شامل دي. دغه سیالۍ به د سپتمبر له 15 نیټې تر 28 نیټې پورې په متحده عرب اماراتو کې روانې وي. افغانستان د آسیا جام په سیالیو کې خپل لومړی لوبه د راتلونکي دوشنبه په ورځ له سریلانکا سره کوي. ټاکل شوی چې د کابل د شپږ کلنو د فوټبال لیگ سیالۍ نن د 14 ډلو په ګډون د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شي. د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسول شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ 14 ډلې په دوو ګروپونو ویشل شوی او دغه سیالۍ به یو میاشت دوام کوي. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ لومړی لوبه نن د اردو استقلال لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او دوهمه لوبه به سبا د میوند او فجر افغان لوبډلو ترمنځ ترسره شي. او په ایټالیا او بلغاریا کې د 2013 کال والیبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې ارجنټاین ډومینیکا ته، روسیې تونسیا ته او بلغاریا پورتوریکو ته ماتې ورکړه. په دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې ارجنټاین وتوانید 3-0 په وړاندې د ډومینیکا والیبال لوبډلې ته ماتې ورکړي. په دوهمه لوبه کې بیا روسیې تونسیا ته 3-0 په پایلې سره ماتې ورکړه او په درېمه لوبه کې بیا بلغاریا له پورتوریکو نه 3-0 په وړاندې لوبه وګټله. ټاکل شوی د دغو سیالیو په دریو نورو لوبو کې نن کاناډا د چین په وړاندې، کیوبا د ایران په وړاندې او بلجیم د سلوونیا په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د حقیقت صدې په یو بل اونۍ خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبري یاست درنو دوستانو، روان کال د خبري اعلانو د پاره خونړی کال بلل شوی دی. په دې کال کې لږ تر لږه 4 بیلابیلې پیښې د خبري اعلانو په وړاندې باندې رامنځته شوې او لږ تر لږه تر 14 خبري اعلان پکې ووژل شول او لږونه نور پکې ټپیان شول. وروستۍ پیښه د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ باندې رامنځته شوه چې دوه تنه خبریالان پکې ووژل شول او همدارا سپینځه نور ټپیان شول. په نننۍ خبرونه کې په همدی مسایلو باندې غږیږو چې ولی خبریال ټارګټ دی، ولی خبریال ټارګټ کیږي، د خبریالانو په وړاندې ستونزې مشکلات، دولت څه مسولیت لري، خپل خبریال د خپل ځان په اړه څه مسولیت لري، رسنیز ادارې د خبریال د خوندیتوب په اړه څه مسولیت لري. په همدی باندې غږیږو. د نن په خبرونه کې مو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی صدیق الله توحیدی میلمه دی. توحیدی صاحب سره په همدې اړه خبرې کوو چې دوی د خبریالانو د خوندیتوب په اړه تر دې د مسه کړې دي. توحیدی صاحب، ستړی مشي، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پیل لامدې نه کوو چې په وروستۍ انتحاري حمله کې څومره شمېر خبریالانو ته مرګ ژوبله واوښته، تاسې حتمن دقیقې شمېرې لرئ؟
په تعصب سره باید ووایم چې د پرونۍ حمله دوه خبریالان شهیدان شوي دي او څلور نور زخمیان دي. څلور او یو پنځم خبریال سطحي شان ته زخمي دي، خو وضعیت ډېر ښه ده، داسې ډېر وخیم نه ده.
دا په روان کال کې تقریبا څلورمه حمله ده چې په خبریالانو باندې کیږي. څومره اندېښمن یاسي تاسې؟
متاسفانه دا جوته شو چې تروریستی در تپل اوس تصمیم نیول دی په مشخصه توګه چې خبریالان او رسنه په نخی کې دوی غواړي چې د افغانستان غک چې دی مختلف و نو غکونه چې دی دا خاموش شي، چپ شي، او د افغانستان مجموعی سیما چې د تلویزیونونو له لارې نه نشر کیږي هغه مقدر سي، څوک پوه نه شي چې په دغه غم ځپل هیواد کې څه تیریږي او حقیقت څه دی.
نور د دې تر څنګ نور کوم دلایل کیدلی شي چې بلاخره وسلوالو مخالفینو خبریالان په څو بیلابیلو پیښو کې ټارګټ کړل؟ په داسې کې چې لوال مخالفین په ځانګړي ډول طالبان هر وخت د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې هغه وي چې موږ همکاري کوو، نه غواړو چې خبریالانو ته مرګ ژوبله ورسیږي. دلیل څه کېدلی؟
اصلي مسله دا ده چې د خبریالانو وژل، د خبریالانو په شهادت رسول چې دوی اقدام کوي، یو په ډېر پراخه توګه دغه روب او ترس خپور کیږي په د افغانستان په فضا کې. دا هر رسنۍ، هر تلویزیون، هر رادیوګانې چې دي د دې په اړه خبرې کوي، تبصرېګانې کوي، او دوی دغه ترس او روب غواړي چې خلک د دوی نه وویرېږي. کله چې د ویر او د روب فضا خپاره سوه، بیا دوی فکر کوي چې موږ د خپل شومو اهداف ته رسیږو.
په هغه یو شمېر ولایتونو کې چې په روان کال کې سو خبریالان پکې ټارګټ شول، فکر کوي چې سیمه ییزه مافیا هم پکې لاس لري؟
زه اصلا فکر کوم چې که طالب دي، که داعش دي، که القاعده دي، دغه تروریستي ډلې چې دي، که بهرنۍ دي، که داخلي ډلې تپلې دي، دوی له ایدیولوژیک له نظره د ازادي سره، د استقلال سره، د رسنۍ د ازادي سره مخالف. دوی نقوالی چې آزاد رسنه په افغانستان وده وکړي، دوی نقوالی چې آزاد رسنه په افغانستان فعالیت وکړي، دوی نقوالی چې آزاد خبریالان په افغانستان کې فعالیت وکړي. په همدغه خاطر د دوی آزادی د رسنه او آزادی د هغوی د اهداف په مقابل ده شک نشته کله ناکله د مخدره مواد و مافیا، دغه سیمه ایز مافیا هم د تاوتریخوالی لامل
کم دغه شان د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوام و یو په دوی باندې بلابلی حمله وشي، ستا په نظر په کارونو به څومره منفي تاثیرات وغورځول؟
طبیعي خبره ده چې کله خبریالانو یو همکار وژل کیږي، شهید کیږي، دغه مرګ او دغه وژل کېدو کېدل د رسنیو د همکارانو، د خبریالانو، نور خبریالانو په زمیر کې منفي تاثیر اچوي، او داسې کیږي چې یاس او ناامیدی در رسنه‌های سازمان به دننه که اخبار کیگی. دوی اغا ابتکار چلری، اغا عشق و مینه را چه در خبریالی سر لی اغا جدا حسیب مومی.
تیر سور میاش که چی در سور پا دوله سمن نیتا چی پا شش درک که کمه پیخه وشو و لکتر لگه نه کسا خبریالان پا که او وجل شو لاغی نوروس کورانه و چار وزارت ویل چی دوی با حد سو که چی در پیخ و پسیما که نگدی خبریالان رو تیجازه ورنه که خدا ده تیر ورځ بیا د غړول پیښو شو. ساس په نظر ملامت یا ګوت اصلا چاته نیول کېدلی شي؟
ملامت یا حکومت په عمومي توګه دي، او د امنیتي ارګانونو ملامت یا جوته ده. پرون هغه څه چې وشو هغه تکرار د عمل د دغه د ساور د میاشتې چې کله خبریالان شهیدان شو او زخمیان او ټپیان شو دا پرونه حمله جواب تکړه چې پولیس هیڅ امنیتی تدابیر نه لري کله چې یو انتحاری حمله کیږي کله چې لومړی حمله تیر است و دوی نه امنیتی تدابیر لري نه احتیاط کوي دا مسله سبب شوی دی چې د تلفات و رقم پورتوی او خبریالان تلفات اینی او رسانه قربانیگان دیر کیگی بدرق خاطر چه پولیس ایمنی او امنیتی تدابیر محافظوی تدابیر نلری
ستاسی توقع ساده چه پولیس ده دغه ډول پیښو پر محل ده خبریالان و ده جون ده خوندیتوب ده پر باید سوکی
دو هیله لرم یاو ده امنیتی ارگانونو چه دوی باید خپل وظیفه مقدس بگنی جدی تدابیر ولری امنیتی پلانونه ولری او داسې یو عمل بار بار تکرار نسی چې دغه عمل بیا خلکو وژل شي او شهیدان شي بل درخواست کوم د افغانستان د داخلي رسنیونه هغه درخواست دادی چې دوی کله چې کوم تروریستی حمله کیږي ترسو چه اغا ساحه اغا منطقه تصفیه سوی ندی مطمئن سوی ندی خلق او خبریالان مطمئن سوی ندی خبریالان باید ساحه تونه لیگی لایف نشرات سه ارزخ نلری ده خبریالانو ده وجل که دو پا مقابل که
ام دقا خبره چه تاسی کوی کورانه و چارو وزارتیم که دوی خبریالان پرگرنی چه ده پیخو پر محال باندی حتی پولیس دوی ته اجازه نور که خو خبریالان لنجه که و بالاخره ماغ سیمی تزان ترسی چه اغا واقعا لخطر سر مخامخ ده فکر نکوی چه دلتنو ده پرگو تا یا خبریال تنیول که
اصلی اشتباه خود پولیس لخواده بده خاطر چه پولیس به ساحه مسلط دی دوی باید خبریالان یا مطمئن زایت ویسی حالتا دوی امنیتی تدابیر ونیسی دستی اونه که چه سانسور بکلی اگه سه اقایق چه تیری که اگه خبریالان باید اگه وینی زبط که یا فرمبرداری بکی دا از مسئولیت دا پولیس و مسئولیت دا او پرون اگه پیخه چرا پیداست با پرونه پیخه که دا پولیس 100% تدابیر پکې نمو
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا پرونی پیخم د سور د 12 پیخې تکرار دی د سور په 12 باندې خبریالان ټارګټ شوی وو فکر کوئ چې دا پرونی دوهمه حمله د خاصلن د خبریالانو د ټارګټ کېدو په خاطر و
په دغه خاطر زه وایم چې هو یو ساعت پس لومړی ځل حمله چې اوس یو ساعت پس دوم ځل حمله بیا اوس دا په دغه جریان کې خبریالان او خلک په یو محل کې تجمع وکړه خبریالان تجمع وکړه اصلا خلک لره خونده و او دوم ځل چې حمله اوس مستقیم دغه خبریالان و نه بول دغه سمیم فرامرز داسې شی چی وو چې نږدې دی خبریال چاودنه سوی وو او دغه فلمبردار چې وو رامز دغه پخی قطه سوی وو مشخصه دی چې خبریالان تارګت شوی د خورشید خبریال زخمی ده د یک خبریال زخمی ده د میوند خبریال زخمی ده او نور خلک هم زخمیان دی او شی
یوه بل پختنه چې خبریالانو د خوندیتوب ټولنې تر دې د ما د خبریالانو د خوندیتوب په هدف باندې سکړی دی حکومت سره تاسو بخام خپل بلی ناس درلودي د سور د 12 پیښې نو روس چې تر ټولو خنړی پیښه بلل کې د ناس به شوي وي ولی د گفتگو یا د ناس نتیجه نور کوي
خوندیتوب کمیټې د فدراسیون د ژورنالستانو د نهادونو فدراسیون چې دی تر څنګ د حکومت سره د مونږ بار بار ملاقاتونه سوي دي هغه مشترک کمیټې چې مونږ لرو دغه مشترک کمیټې رئیس د افغانستان د ولسمشر دوم معاون دي د مونږ توقع د حکومت د داو چې پس له هغه خونړی پیښه چې په ساور وسو او دغه نه مخکې کله چې په شمشاد حمله وشو کله چې د موفي ګروپ په سر حمله وسو دوی یعنی امنیتي ارګانونه و هڅوي چې دغه څه جدي مؤثره تدابیر ولري متاسفانه دوی هغه جدي او مؤثر تدابیر څخه عاجز دي او دغه تدابیر نشته همدغسې مونږ یو هغه مشخص راهنمود یو د لیارې نقشه جوړه کړ د دولت سره په تفاهم چې کوم تورستی حادثه را پیخیږي خبریالان څه مسؤلیت لري او د رسنیو د پولیسو او د ملي امنیت او نور امنیتي ارګانونو څه مسؤلیت به ولري. دغه ټول مواد قبول سو سه اختلاف پکې نه وو. یوازنه اختلاف چې پیدا شو د رسنیو د افغانستان د رسنیو د مدیر مسؤلان مسؤول مدیران او د نیوز مسؤول چې دی او د حکومت د مستقیم او لایف نشرات د مونږ پیشنهاد داو چې دغه لایف نشرات قطع و نیستیم مگر یو زن پا که راسی یو دقیقه دری دقیقه سلور دقیقه کرد چه مشخصه شو چه سی چه نشریگی در از هانو پسر منفی تأثیر نکه یا سی چه نشریگی در دشمن لخوا سو استفاده نکیگی اقا وقت بیاید نشرشی. مگر متاسفانه از دیره مسئولین در رسانه مسئولین چه و دوی اصرار پا که و چه دغه لایف نشرات چه دی دغه که بند استی بیا دا سانسور دی دا بل دی دغه راهنمود دغه په یو اختلاف پاتیسو
د خبریال لمړی نیورسته د امتیازاتو مسله د چی په زیاتره ادارو کې نشته. په دې اړه تاسو د رسنۍ او مسولینو سره کوم ناسته کړی د کنه د کړی ځکه خبریال وجل کیږي دغه کورنۍ به سرنويشته پات کیږي لبد مرغه سوګورته یو ډول لاسرسي ورته نه کی او مرسته ور سره نه کی. په دې اړه تاسو ناسته کړی کې نم دی کړی کړی به نتیجه سو
په ماغه د ساور میاشتغه خونلې پیخه را پیخسو دغه نه پس د فدراسیون مسؤلین او د افغان خبریالان خوندي توپ مسؤلین د رسنوی د مسؤول مدیران او د مالکان سره په رابطه کې و د دوی نه وغوښتل چې خپل هغه همکاران چې شهیدان کیږي د هغه کورنۍ د مالي له لحاظ نه باید حمایت وکړي او کومک یې وکړي. خپل خوندیتوب کمیته هم د تپی خبریالانو سره او د شهیدانو د کورنۍ سره تر توان له حد سره سم کومکونه وکړه مرسته یې وکړه. خدا یو دائمی مسله نه ده. مونږ په دغه مسله کې بوخت یو د یو طرف په سر کار کوو چې څنګه کیږي چې دغه د شهیدانو کورنۍ یعنې د خبریالانو د شهیدانو کورنۍ داسې د مالي له لحاظ نه بې نیازه سي چې دوی محتاجه ونه سي د دوی اولادونه مکتب ته لاړ شي او تر څو چې د دوی مثلا کره ده که مور ده که خور ده مسئولیت له لحاظ نه د خبریالانو په غالب د شهید خبریال په غالب وي هغه مسئولیت باید یو اداره مونیسی.
په خبریالانو باندې دا لومړی حمله نه ده لدینه محکم شوی دی. تاسو په دې طرحه باندې لک تر لګ ډیر و خروسته کار کوي ولی تر دې دمه په دې طرحه کار نه شو.
یو مقرره لري یو مقرره نه مقرره لري حکومت چې دا هغه نه سره سم کې تطبیق سي د یو نور میکانیزم هغه التیا هم دومره مونږ نه وینو. هغه مقرره را سره دي د کار په جریان کې څوک چې وژل کیږي شهید کیږي د هغه حقوق څنګه به وي که خبریال تقاعد کیږي د هغه تقاعد حقوق څنګه به اجرا سي د خبریال کله چې زی ساحه ته ایمنی کالی ورسره باید وي او رسنۍ دغه مسؤلیت باید ولري چې دغه زرعي واسکتونه ورته ورکړي زرعي خولې ورته ورکړي دغه مجهزه کړي بیا هغه ولیږي ساحه ته.
خو یو انتقاد دا دی چې دغه ډول پیښه وشي بیا د خبریالانو ملاتړې ټولنې ډېرې تیزې وي بدحالې شروع کړې وي خو لس ورځې شلو ورځو په تېرېدو سره دا کیسې بېرته مغلي کېږي.
څوک چې دغه انتقاد کوي هغه خبره نه ده. دغه نه مقررې چې ما مخکې یاده کړه دا شپږ میاشتې مخکې هغه جوله سوی دي حکومت یې تصویب کړی ده د آخري تطبیق له خاطره په کار وزارت کې دي او سه مشکل قانوني مشکل نه لري. مونږ د دې نه مخکې هغه د طرز تاسیس او فعالیت هغه مقررې چې دي په هغه هم کار وکړه هغه حکومت له خوا تصویب سو او اجرایی دي. اما که د حکومت هغه ضعف او ناتوانی دي چې دغه قوانین په پلي کولو کې پاتې راځي هغه د مونږ بیا ګناه نشته. مونږ اجرایی قوت نه لرو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه د جنګ له ښکېلو غواړو نه مو غوښتنه څه ده د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې د یو مسؤل په توګه
د حکومت نه د مونږ غوښتنه دا ده چې دغه سهلنګاري لرې کړي او باید دوی پوه شي چې مسؤلیت لري د افغانستان د اتباعو په مقابل کې چې د دوی حیات خوندي کړي، او په خاصه توګه خبریالانو حیات باید خوندي شي. خبریالانو ته باید مساعده فضا جوړ شي چې دوی خپل کار سرته ورسوي. او د موږ پیام تروریستی دل تپل چی دی، هر سوک چی دی زد تروریست ورتوایم. دوی تزم دما پیام داده چه منگ در چه سره مشخص ملگرتی ها نلرو، منگ بیپری خلق کیو در منگ اخبار چی دی، در منگ در مسلک در لحاظ نه اغا بیطرفی اغا تولید کی گی او پا نشد رسی گی، او منگ نه اسکر یو نه صاحب منصب یو نه در نظامیان و سره سرابطه لرو. کدوی منگ وجنی؟ پدی معنا ده چه عام خلق وجنی، بیپری خلق وجنی، معصوم خلق وجنی، بیگناه خلق وجنی، او دوی په آخرت که هم دوی گرم دی او په دنیا که هم گرم دی.
تنده تنگی
دا ځوانانو خبرونه د تان نڅانګې درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې که څه هم د لوړو زده کړو دولتي او خصوصي پوهنتونونه مخ په ډیرېدو دي، خو لا بلې خوا یو شمېر ځوانان وایي چې دغه پوهنتونونه د پیسو په بدل کې د لیسانس او حتی د ماسټري اسناد خرڅوي. په دې خپرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان ټولګي ته د تګ په ځای په پیسو د اسنادو اخیستلو ته زړه ښه کوي.
دوی د درس په کیسه کې نه دي، دوی یوازې د موقف دپاره دا کار کوي.
هغوی چې په پیسو اسناد اخلي له کومو ستونزو سره مخ کیدلی شي؟
کاملا معلومیږي چې دوی وړتیا نه لري، او حتی هغه کوم مسؤلیت چې ورته سپارل شوی دی هغه په سالمه ډول نشي کولی سي ادا کړي.
او د لوړو زده کړو وزارت د جعلي اسنادو د خرڅلاو د مخنیوي په برخه کې څه کړي؟
په تېرو دوه کلو یا درې کلو کې هغه اقدامات چې شوي منګ د خیالي محصلینو په بشپړ ډول باندې مخ نیولې.
دا با په دې خبرونه کې را سره ووري چې ما همین هیواد جوړ کړي. یو شمېر ځوانان وایي په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه او تحصیلي موسسې د لیسانس او ماسټري سندونه د پیسو په بدل کې پلوري، او بې له کوم زحمته یو کس د لوړو زده کړو د سند خوند کیږي. دا ځوانان وایي دوی په کلونو کلونو زحمت باسي، خو په مقابل کې یو کس په ډېره کمه موده کې د یو تحصیلي سند خوند کیږي چې د همدې سند په اساس کار هم ځانته پیدا کوي. دا خوست اوسیدونکی رحمان الله راهی چې خپل په یو خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي هم دغه ستونزه یادوي.
خپل خولا لیدلې مم د خلکم لیدلې جالي اسناد اخلي، او خپل جریان کې مې ګورم ځکه شخصي پوهنتونونه د بعض خلک پیژنم چې اسې په نوم دی هغه کې ورم نشي، امتحان کې ورنشي، او بعض د سیالۍ کلاکان دي چې هغه ورځي هم د دنه لیاقت ډېر وي هغه بیچاره ګان چانس هم خوري، او دوی چې دي بیا دوی نه مخې نمرې هم جیږي. بیا په آینده کې ته تاسو به هم زیاتره وطنوال به دې نه خبري چې اسنادونه هم په پیسو اخیستي او په غټ چوکۍ کې هم ناځي. څوک چې لایق دی هماغه چوکۍ لایق دی، هغه په هغه چوکۍ نه دی ناست.
د یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو څانګې فارغ ابراهیم ایمان وایي ډیری هغه کسان چې په پیسو اسناد اخلي غواړي په سند ځان ته کار پیدا کړي، او یا که کار لري په خپله اداره کې موقف لوړ کړي.
زه خپله د یو خصوصي پوهنتون نه فارغ شوی یم. زمونږ په پوهنتون کې داسې خلک وو چې مونږ به په ټولګي کې ډېر څلوېښت نفره وو د ورځني درس کې، اوس چې کله به امتحانونه شول داسې خلک به راغله چې څوک به لوړې لوړې رتبې به لرلې. دوی د دې لپاره د هغه اخیستل چې هلته د وظیفه کې ځان په هغه کې محکم کې په اصطلاح، نو دوی سره پیسې ډېرې وي، جلي اسناد اخلي. دوی د درس په کیسه کې نه دي، دوی یوازې د موقف دپاره دا کار کوي.
ایمان وایي کچېرې د حالت دوام وکړي ځوانان به ناهیلي او د زده کړو په بهیر بې باوره شي، او نور ځوانان به هم وهڅېږي چې د زده کړو د کولو په ځای ځان ته جالي اسناد واخلي.
تا پنتون لوستای ده ما تا وای چې مال وستای ده خو زه یو راځه په ټولګي کې ناس یم اتانه می پسدی الوړه ده اتانه په خپ پوسټ کارا کوم خمو کیف می اده او نی ته وزګار ګرځي ته من ما سره داس فکر پیدا کیږي چې زه څلور کال لا اړم راغلم ډیر په سخت شرایطو کې نو دوی داس جلی اسناد خستی دي اوس په خو پوسټونو مقرار دي او مون تر اوسه وزګار ګرځو نو ته من دا به هي سړی ډیر نه امید کوي نه هیله کوي
د نوی پل د ژباړې د مرکز مشر صدیق دقیق وایي هغه کسان چې اسناد په پیسو اخلي لا ځان سره دوکه کوي
تر ټولو لومړی د ځان سره ناځواني کړې ده له خپل راتلونکي سره په دوکې ورکولو لګیا ده دا دوه ستونزې دي دلته یو خو دا ستونزه شوه چې د زده کړې ونه کړې په هغه وخت کې بل دا ده چې هماغه وخت چې د زده کړو لپاره د بیل کړی حتما هغه په نامناسب کار دن تیریږي سند په پیسو اخیستل کیږي خو مهارت په پیسو نه اخیستل کیږي ده به سند په پیسو اخلي خو هغه څه چې د ده په هغه کریکولم کې لیکل شوي وي چې دا مضامین یې ویلي په دې برخه عملي کار کړی هغه خو د هېڅ نه دي کړي نو د هغه مهارتونه چې ده ته په سند کې منسوب دی هغه هېڅ هغه مهارت نه لري او د هغو مهارتونو په اساس چې ده باید کوم کار کړی وای هغه کار دی بیا هېڅ کله نه شي کولی
یو بل ځوان حامد روشن هم وایي هغه ځوانان چې جالي اسناد اخلي او بیا په مختلفو ادارو کې ځان ته کار پیدا کوي په هماغه برخه کې د پوهې د نه درلودلو په سبب د کار په محل له ډېرو ستونزو سره مخ وي
بدون شک کچيري داسې حالات ادامه پیدا کوي او مونږ زو زمونږ په اداراتو کې البته هغه خلک راځي په دولتي اداراتو کې یا هم په شخصي اداراتو کې ساغوي د پانتون اسناد یا هم د خونځي اسناد یې جالي وي دوی سکلل تلاره پیدا کوي پرته لشک چې هغه اداره لمنځوړي لکه په داخل کې سی یو ونه چنجي وخوري دغه سي نظام له بالکل لمنځوړي کاملا معلوميږي چې دوی ورتیا نه لري او حتی کوم مسولیت سي ورته سپارل شوی د هغه په سالمه ډول نشي کولای سیاده کی
سمی الله څاروایی دا چې په افغانستان کې ګڼې ادارې تر لیاقت او مهارتونو اسنادو ته ډېر ارزښت ورکوي ځکه د جالي اسنادو د اخیستلو بازار هم ګرم دی خو هغه وایي په داسې حالت کې باید ادارې د اسنادو په ځای د یوه ځوان لیاقت او مهارت ته ارزښت ورکړي
دوی خپل هغه اسناد جالي جوړ کړي وي خپل لیاقت نه لري نو دا ستونزه شته تر ډېره بریده د دې لپاره باید هر اداره داسې وکړي چې خپل لومړیتوب هغه کس ته ورکړي چې دوی لیاقت لري کوم کس په خپل فیلډ کې یا وړتیا ونه لري یا یو فیلډ کې دی کار ترسره کوي نو دا د هیواد لپاره ډیره غټه ضربه ده چې هر شی په برخه کې نه
تاندې څنګه د شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ د یو خصوصي پوهنتون مسول امید صادق همنی چې د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونه جالي اسناد خرڅوي خو د وینا د لوړو زده کړو وزارت باید د دې کار مخه ونیسي
زه ادعا نه کوم چې جالي سندونه د خصوصي پوهنتونونو او مؤسساتو خو توزیع کیږي خو هغه رشایات چې د خلکو له خوا دار دومه دا د لوړو زده کړو وزارت کار دی چې د جالي اسنادونو او توزیع څخه مخنیوي وکړي ځکه دا بیا د ټولو خصوصي پوهنتونونو نوم بدوي
د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د ریاست مشر پوهندوی محمد امیر کامول هم مني چې یو شمېر خصوصي پوهنتونونه خپل اسناد خرڅوي خدای وایي چې وسی تر ډیره مخنیولې ده
مکمل ډول باندې نه هم نشویلې په دې کې شک نشته چې دا ستونزې موجوده وي په ځینو خصوصي مؤسساتو کې خیالي مسئلې موجود وو هغه په دې معنی باندې چې یوازې نوم به لیکل شوی و د کال په پای کې به راغی امتحان دی ورکړو یا به بغیر د امتحان د سند واغسته ولې خوشبختانه چې په تېرو دوه کلو یا درې کلو کې هغه اقدامات چې شوي موږ د خیالي محصلینو په بشپړ ډول باندې مخه نیولې هغه په دې معنی باندې چې د کانکور د امتحان نه نیولې بلاخره بیا د مونوګراف د دفاع پورې دغه ټول زموږ د مستقیم نظارت لاندې تر سره شوی ولې د دې یادونه هم باید وشي چې په هغه شکل چې لازمه ده نظارت نه ده شوی باید په دې باندې اعتراف وکړو هغه په دې معنی باندې چې نن په افغانستان کې نږدې یو سل یو دېرش پوهنتونونه دي ولې تاسو وګورئ چې د دې په مقابل کې یو ریاست ده چې تشکیل پنځه ویشت یا شپږ ویشت کسه دی دا به څنګه وکولی شي په ټول افغانستان کې هغه شکل چې لازمه ده هغسې نظارت درکړي
خو محمد نسیم چې خپله یې هم د یو خصوصي پوهنتون په اداري برخه کې کار کړی وایي دا د لوړو زده کړو وزارت مسؤلیت دی چې ټول پوهنتونونه وڅاري او د جال مخه یې ونیسي
نن سبا کو ګورو دا شخصي پانتونونو کې حاضرینه کنټرول کیږي کا د کانکور امتحانونه نه کنټرول کیږي او اسنادونه نه کنټرول کیږي د خصوصي پانتونو ریاست په دې باندې ذات تیرونه باسي دا کسر مو کارمندان کم دی او جالي اسناد مخه مونږ نه سنولې دوی باید کوشش وکړي چې دې مخه ونیسي ځکه کس کوشش کوي او هغه کس کوشش نه کوي مو دوړې او زفارغه کیږي دوی باید کوشش وکړي دا سیستم دوی ته جوړ کړي دوی په خطو کو کول دا کنټرول کیږي چې دوی په یو پانتون په غلطي باندې یا په کوم جالي اسناد باندې ګیر کړی وي او هغه پانتون تړلې وي بل هیڅ پانتون به کوشش
صدیق دقیق وایي د تحصیلي اسنادو جال د افغانستان اکاډمیکا ساحه او د زده کړو په بهیر باور سخت زیانمنولی شي چې په دې خاطر باید د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو څار ډیر کړي
په کوم معیار خصوصي پوهنتونونو ته څوک جذبېږي چا امتحان را اخیستی هغه په کوم پروسیجر باندې اخیستل کیږي هغه تر هغه څومره نظارت یې کیږي ډیری محصلین د سمسترونو په نیمایي کې ورځي او داخله کوي نو که دغه د لومړی د امتحان اخیستلو شرایط سخت شي دوهم د پوهنتونونو حاضرۍ جدي کنټرول سي درېم د پوهنتونونو شقي د نمرو ورکولو سي د هر مضمون دي دا کنټرول سي او ځینې نور کارونه سي دی کولای سي له نوې ټکنالوژۍ په ګټې اخیستلو سره لاغو استفاده وکړي کولای سي د مخه ونیسي نو دلته دوه علته دي یا اراده نه موجوده یا خپله دا خلک ممکن په دې کې یوه فیصدي چې هغه په اصطلاح محصلونو په فیسونو کې ولري چې هغه تقریبا پنځم شپږم سمستر کې درس شروکوي یا یوازې امتحانونو ته ورځي یا ماسې امتحانونو ته هم نه ورځي اسناد په پیسو اخلي
ترنو اوریدونکو دا واده تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.